مناسب ډول نه رسیدلی، یعنی غذا ورته رسیدلی او خو چونکه په مناسب ډول سره ورته نه رسیدلی. همدارنګه د هغه خورزاک ماشومانو فیصدی چې د هغوی د عضلاتو ذوب لرو، یعنی په ښکاره ډول معلومېدل، هغه 9.5% ول
ذوب د عضلاتو څه رقم،
یعنی هغوی د کوناټو د عضلاتو، د لاسونو د عضلاتو او د مخ د عضلاتو ذوب معلوم او ذوب شي عضلات ذوب شي دند په دې له ها
نارمل شکل نه درلوده،
نارمل شکل نه لروده، یعنی هغه ته مناسب ډول غذا نه رسیدلې، غذا کم رسیدلو، نو کله چې غذایی مواد صحیح ډول نه رسیږي، کم رسیږي، نو وجود خو مجبور ده چې د وجود د
هغه اړتیاو
لپاره انرژي تولید کړي، نو وجود څه کوي د عضلاتو څخه اکوم چې موجود دی تحدد جلدی شه موجود دغه څخه استفاده کوي.
دا کوم غذا باندې تاثیر غیری هدف مو د مور شدیدی،
لومړی هر ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه باید په لومړی ساعت کې د مور د شودو څخه استفاده وکړي، یعنی دا ډیر مهم ده. او دا غینه ورسه شپږ میاشتو پورې خاصتا د مور په شودو باندې تغذیه شي، یعنی بغیر د مور شودو څخه نور غذایی مواد ونه خلی. ورسه دغه څخه د مور شودې د ماشوم لپاره کافی نه دي، هغه باید نور غذایی مواد، نور تکمیلونکې غذاګانې د مور د شودو تر څنګه دا غذاګانې واخلي. نو همدارنګه 3.6% هغه ماشومانو چې نارمل وزن نه، یعنی د عمر په نسبت وزنونه چول هغه
کم
و. او مون کوم چې د مور د شودو پاکلم درته ویلې، تقریبا 9.3% ماشومان په لومړی ساعت کې د مور شودو څخه ترځي شیول. همدارنګه 5.4% ماشومان د شپږو میاشتو پورې خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه شیول، او 22.1% ماشومان حداقل د منوړو ول غذایي مواد ته لاسرسی لرو دغې څخه تغذیه شیول. چونکې تاسو به تر معلوم ده سوی تغذیه زمونږ په مملکت کې یو ډیر خراب مرض دی چې تقریبا په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره 15,000 ماشومان د 15 کلونو سره کته ماشومان خپل ژوند د سوی تغذیه څخه مړ کیږي. کچیرې په لومړی ساعت کې دغه ماشومان د مور شودو په واسطه تغذیه شي، 22% د ماشومانو د مړینې کچه ښکته کیږي. کچیرې شپږو میاشتو پورې موږ خپل ماشومان خاصه د مور د شودو په واسطه تغذیه کړو، 43% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي. کچیرې په مناسب ډول سره د شپږو میاشتو خو وروسته موږ دغه ماشومان ته په مناسب ډول سره غذایي مواد د شودو تر څنګه خپل ماشومانو ته تغذیه کړو، نو 6% د ماشومانو د مړینې کچه کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په دې شمېر ماشومانو ته چې تاسو یاد کړل د مور شودې نه رسیږي؟
مشکلات خو ډېر زیات دي.
بله
خو زه به په بېلګې ډول سره څو شیانو ته اشاره وکړم چې کوم مشکلات چې موږ د ماشومانو چې ولې ماشومان د مور د شودې په واسطه
نه
تغذیه کیږي، یا تغذیه کیږي په مناسب ډول نه تغذیه کیږي. یو د خلکو آگاهي، یعنی د خلکو د آگاهي سطح ښکته ده. تاسو معلوم ده
د مور د شودو په ارزښت نه پوهیږي.
او بله د مور د شودو په اهمیت باندې زمون خلک نه پوهیږي. هغه فکر کوي چې مونږ کوم پوډر شودې استعمالو یا نور اضافي خواړه ورته ورکو، هغه نه پوهیږي. مور شودې ډیر مهم دي، باید مونږ د مور د شودو زید د نور غذایی مواد په واسطه ونه نیسو. یو مشکل زمونږ دا ده د خلکو د آگاهي سطح ښکته والی.
بل څه مشکل؟
بل دا ده چې مونږ په اکثر ځای کې خلک لاسرسی نه لري. صحیح کار کونکو ته دوی نشي کولای چې هلته صحیح کلینیکونو ته لاړ شي، او د کلینیکونو څخه هغه مشورې چې ضرور دي د مور د شودو په واسطه تغذیه د ماشومانو.
خو دا هم هماغه د آگاهي ساته د ټیټوالی لامل څه بل څه مشکل ده؟
خو دا لاسرسی نه لرل بل غټ مشکل دا ده چې بعضي مورګان مثلا د تینو مشکل ولري، نو دوی خپل نه پوهیږي، لاسرسی نه لري کلینیک ته. بل خلک اعتقاد نه لري، عقیده نه لري. خلک فکر کوي مثلا بعضي مورګان وي هغه د خپل د جسامه د وجنه واړی وي، هغه فکر کوي چې دا زما ته یونه د دومره کافی مقدار شودي نه تولید چې زما ماشوم به مړ شي،
تغذیه شي.
بلکې دا غوی خپل ځان باندې عقیده نه لري. کچيري د دوی په خپل ځان باندې اعتماد من سره شي، نو د دوی شودې هم زیاتېږي، او د دوی ماشومان په مکمل ډول سره د مور په شودو باندې تغذیه کیږي. بل بازی سی کار کوونی کی پودری شودی ماشومانو ته توصیه کیږي چې دا زمون د وزارت صحت عامه د قانون خلاف دی، مګر متاسفانه بازی ډاکټر صاحبان یا بازی سی کار کوونی کی پودری شودی بازی ماشومانو مثلا یو مور راځي وې زما ماشوم موګه ده، هغه بغیر له دینه چې هغه طریقې چې د مور شودی پی زیاتېږي دغه په خلاف هغه وچ شودی یا پودری شودی ماشومانو ته توسیه کوي چې دا زموږ لپاره یو غټ مشکل ده. د مورګانو نه حمایت کول په کور کې بیرون کې، مثلا په کور کې مور باندې دومره فشار زیات وي یا د کاري لوټ یا د کار زیاتوالی چې هغه خپل ماشوم د تغذیه لپاره کافي وخت نه پیدا کوي، دا یو غټ مشکل ده. روحن مور نارامه وي، چې کله مور روحن نارامه وي د مور شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه د مور د شیدو جریان د تیونو څخه په صحیح ډول سره صورت نه نیسي. ځکه یو دوه هارمونونه دوه شیان دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایي. که چیرې مور نارامه وي، روحي فشار لاندې وي، درد کې وي، نو دغه هارمونونه صحیح نه افرازیږي. چې کله دا افراز نه شي د مور په تیونو کې شیدې صحیح نه تولیدیږي، همدارنګه جریان هم په درست شکل سره نه وي. نو میندې یعنی حمایه کېږي نه، چانس پیدا شي خپل ماشوم ته کافي وخت ولري چې خپل ماشوم تغذیه کړي. برخلاف په هغې باندې فشارونه زیات وي، هغه نشي کولای چې کافي وخت خپل ماشوم ته ورکړي د تغذیې لپاره. نو دا یو غټ مشکل ده.
خو دغه عوامل دي چې ماشوم نشي کولای د مور شیدې وخوري.
دغه عوامل دي چې مور چانس نه پیدا کوي چې دغه
اوس که په دې باندې خبرې وکړي، د عام روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟
په مختلفو وختونو کې د لپاره چې د سوی تغذی کچه معلوم کړي، مختلف اوقات کې موږ سرویګانې کوو چې تر څو موږ ته د سوی تغذی کچه معلوم شي. همدارنګه په کلینیکونو کې موږ قابلیت لرو چې هغوی ته کله میندې مراجعه کوي، هغوی ته مشورې ورکوي د ماشومانو تغذیې په هکله، د حامله میندو تغذیې په هکله، همدارنګه د شیدو ورکوونکو میندو ته مناسبې مشورې ورکوي. موږ یو بل شی لرو چې هغې ته نشونما کارت وایي. که چیرې یو مور خپل ماشوم ځان سره وړي، موږ هغه کارت ورته ډکوو، یعنی هغه په مختلفو اوقاتو کې په هر حالت کې ښیي چې دا ماشوم نشونما څنګه ده، درست روان ده که مشکل لري. که مشکل ولري په هماغه وخت کې مناسب مشورې ورته ورکول کیږي تر څو چې د سوی تغذیې څخه مخنیوی وشي. او بل که چیرې ماشوم سوی تغذیې وي یا خوارځواک کوي، نو په هماغه وخت کې موږ مرکزونه لرو د هغې د تداوي لپاره، هغوی تداوي کیږي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه اوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
واجره
رازه د کابل ښار په دې وروستي او څو کلونو کې ډیر بدلون کړی. کورونه، دوکانونه، مارکیټونه په نوي بڼه جوړ شوي، خو له بعده مرغه له ځینو نورو ستونزو سره یو څه چې په نظر کې نه دي نیول شوي، هغه د کثافاتو د اچولو لپاره خوندي ځایونه دي. په ډیری سیمو کې دومره ځای نشته چې خلک یو کثافات دانی پکې کیږدي او پاتې شوني شیان پکې واچوي. د وزیر اکبر خان د تپې په خوا کې د قلعه خاطر په نوم سیمې ته چې د هدیرې په خوا کې نری لار ورغلي راغلو، قلعه خاطر ته په نږدې کېدلو سره مو سترګې سم له لاسه په ډیری پرتو کثافاتو لګېدې. دې کثافاتو له بد بوی سره سیمه هم دومره بدرنګه کړې چې تم کېدل پکې ناشونی دي. د کثافاتو په خوا شو کې نارینه، میرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي. په پیل کې له یو تن څخه پوښتو.
نوم دې؟
امین ګل.
دلته چې موږ راغلو د تاسو په منطقه کې کثافات ډېر زیات پراته دي، اړې خوا ته بد بوی هم لګېږي، میاسې مچان دا ټول پې غونډي، او تاسو خپله د سیمې اوسېدونکي دلته کثافات اچوئ. ته به راته ووایه چې ولې کثافات دغلته د کورو مخکې اچوئ؟
جای نشته کنه، جای بیخي شته نه، بس مجبور یې دلته واچوو. سندکون مندکون د توس بیخی کې نه دي، او په سره کې پراته دي. وکیل غم مم نه خوري، ما خپل ما شغل به جبې وهي، خور او غریب وس خبر نه ده.
او ارابز به څومره کثافات راوړي دلته؟
ولا زه نه راوړي، نه نه له مو ته څه زیات کیږي.
تخپل څومره راوړي؟
زه خپل دوه کراچي دي کراچي وروړم نه لیکتا.
تنا تی راوړي کې کور نور خلک هم راوړي؟
نه نور خلک هم نه، د کور د کلي خلک ونه مالته وړي.
د کثافات په دې بل خوا کې میرمنې دي چې دوی کثافات راوړي دلته واچي. نو وربسو لوینه به پوښتنه وکړو چې دوی ولې کثافات راوړي او د خپل کور په خوا کې اچي. کېدای شي خپل نوم راته وایې؟
ایمانو رواش.
رواش د نوم دی؟
ښه.
دغه منطقه کې چې اوسېږي د دې نوم څه ده؟
نوم قلعه خاطر. موږ دلته په ښځو باندې وړوینلته واچو، لرې وړای نه شو.
دي كثافاتو دي كم شيان